یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، نن سه شنبه ده د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر اته ویشتمه د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي له دې شېبې پیل سوه په راپورونو کې اوري. کابل کې ګڼو ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مړ شو په اردو کې وو، اوس موږ دا هم کاري وکړو چې اوس مرستې وشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر بیا پیل خبرې سوي.
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی شم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومتي، دوی کوشش کوي خپلو موخو اهداف ته ورسیږي.
دا خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د جرمني پولیس وایي سږکال 12000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته وراوښتي دي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. لکه چې طالبان د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 170 میلیارد ډالر بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي لري او په خپل څېړنیز راپور کې به له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 14مه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې د امریکا په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. د جرمني رسپسنیو کې د خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 25 کلونو په عمر دواړه وروڼه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه وروڼه د اګست له 4مې راهیسې په تعقیب کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیځو اژانسونو د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالاتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولې وي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دوه اړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به بیا دا غوښتنه وکړي چې ناتو د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې د تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خو سیاسي مخالفانو ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه یې له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږکال 11,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي دي، افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو ادبا شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8,000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی، هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر 5 پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هر وخت لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورځو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمیر شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ. لاریون والو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت په افغانستان کې جوړ شي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شوزو فعالانو دې ته ورته لاریونونو کړي، خو په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت پر دوی فشارونه راوستلی دي او هڅه یې کړې ده چې د دوی د دې ډول حرکتونو مخه ونیسي. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د کار او زده کړو امکان برابر کړي. څه باندې 100 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده او په اکثرو ولایتونو کې نجونې نسي کولی چې دولتي پوهنتونونو ته ولاړې سي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غغونه دي چې نن یې د دوی په خبره د برابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. تمنا صدیقی چې نن یې په لاریون کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته وویل لاریون یې د کابل په درې سیمو کې پلان کړی، خو طالبانو یې مخه ونیوله او لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی هم شوی.
قرار بود که سه مظاهره گردد.
تمام د کابل په درې سیمو کې لاریون وکړو، خو بدبختانه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. هغه کسان چې غوښتل یې په دې لاریون کې ونډه واخلي او یې ګډون کړی و، یو شمیر ته اجازه ورنه کړل سو چې اصلي ګروپ سره یو ځای شي، او هغه چې په اصلي ګروپ کې هم و پریډازي وسوي چې بدبختانه یو شمیر ټپیانی سوي هم دي.
بشلیک پروګنده شدن چې متاسفانه چند نفر زخمم برداشته.
په ټولنیز رسنیو کې په کابل کې د خوځو لننني لاریون یو خبره شوی ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو ویره لري او دوی زپی.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالی لاسونو ویره لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو حکومت سره مو د خوځو د نننني لاریون د غوښتنو او له دوی سره د شوی تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت لپاره رئیسی د لاریونونو پیل شوی او خځې پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي چې ورسره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم یو شمیر خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو ته د کارون جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه یې د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کوي چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ تکول د ټولو انسانانو د څنګ تکولو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دې خوځو شمیر چې 40 تنو ته رسیده، ټولو په یو خوله د اشعار ورکوي چې له ټولنې د خوځو جنو حذف ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خوځو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. لدی یو له محرم پرته په سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقوقو د سار سازماني د خوځو د زندانی کېدو په معنا بولي. طالبانو د قدرت د واګي تر لاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خوځو په زده کړو او تر خوای په کار بندیز لګول، خو وايي ژر به اجازه ورکړي. هغه شمنه چې د څلورو میاشتو لته وروسته لا هم عملی شوی نه ده.
ومردل چې په کابل کې ځینو شوزو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي لومړی دا پوښتنه کړې ده چې طالبان ولې په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو مخه نیسي.
ډیره زیاته مننه. البته ښځې د دویم نسل په توګه د افراطي او مردسالارو افکارو ترمنځ سر شوي او مذهبي ډلې د ښځو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متحققان له خوا او د تعلیم او تربیې د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي د دوی بیخ او ریشه بیرته هغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی آرډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر یې کړی او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو هغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالي امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بیل کړو نو دوی دې منتظر پاتې شي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری ده چې د طالبانو لخوا د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله خبرې کوي.
فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغه سي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي. نو همدې ته په کتو سره تویدې چې دا یوازې نه ده چې د طالبانو بلکې د اګوړه خټک د الته د پاکستان د سیمو د استخبارات د تعلیمي او سیاسي مرکزونو اړرونه دي چې زما په ولس باندې تطبیقي او متاسفانه چې به یې مونږ پریکو.
میرمن غفاری فکر نه کوي چې په افغانستان کې شزی په تیر حکومت کې هم لزینو ستونزو سره مخامخ وي چې تاسو یې ښکاره بیلګه یاست؟
د پخوانی حکومت چارواکو د ښځو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم ستونزې وي، خو دا په دې معنا نه دی چې که چیرې جمهوریت کې ستونزې وي نو دا نه حکومت چې په میلیونونو د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو یعنی هغه سره برتلک او وایو چې هغه بد و نو مونږ یې هم ولې باید سم کو. دا دلیل نشي کېدی که هغه یعنی دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنی نظام دلته بس باید ټول پام دې کې وي چې اوسنی نظام څه کوي، اوسنی نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکړي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو او مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هره ښځه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو، ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینهو دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی. نو شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي. که دوی واقعا غواړي چې حداقل له تیرو ناوړو کړو نه په درد ساخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، د ښځو لپاره کاری آزادی، انسانی آزادی، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساش تا دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
تاسو ول چې تر څو په ښځو کې ساس تا د دې اعتراضونو به دوام کوي، اوس چې دومره خطرونه د غشې په ځانونو مني او په اعتراضونو یا لاریون راوځي، فکر کوي چې د دوی دا حرکت به کوم ځای ونیسي؟
ډېر زیاته مننه کوم. بالکل، ښځې چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. مشرانو تاریخونه ګوادي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وی او کزندان کشرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلواکۍ سندرې وایو. افغان خزی د وطن شپاړس میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي، د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا را تازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي چې یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو. که دا ونه کړو، تاسو هم باور ولرئ چې تاسو یې هم ولاکت رانه شپاړس کې یا د عام پښتنو خبره. ډېره زیاته مننه.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری بچی د محل په جرمنی کې ژوند کوي او د طالبانو له خوا په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله را سره خبري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې سویت آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي په روان 1400 مالی کال کې څه باندې 1.8 میلیارد د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري نن ازادي راډیو ته ویل دا بانک نوټونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راټول او له منځه وړل شوي او په راتلونکي کې به هم دا چاره دوام ومومي. ښاغلی نوري له خلکو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په پلازمینه کابل کې د زړو بانک نوټونو ډیروالی خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې افغاني لسګون، شلګون او پنځوسګون نوټونه تر ډیره زاړه شوي او دوی یې په ورځنیو مالي راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل د شارنو دوه دکاندارانو احمد او رازق ازادي راډیو ته وویل ډیری پیرودونکي زاړه بانک نوټونه وروړي چې دوی یې په ساتنه او کارونه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرپل ولایت مستوفیت وی پروان مالی کال کې 128 میلیونه افغانۍ اوایت راټول کړي. د سرپل ولایت د مستوفیت رئیس مولوی محمد صادق حکیمی نن سه‌شنبه آزادی رادیو ته ویل لدی 128 میلیونه افغانۍ څخه 28 میلیونه یې له سیاسي تحولاتو وروسته او د اسلامي امارت پر مهال راټول شوي دي. کاغلی حکیمی وایي چې ډیری اوایت د مستوفیت ریاست اړوندو ادارو، قانونو ریاست، د پاسپورت مدیریت، د کرهنې ریاست، د عدلی ریاست، ترانسپورت مدیریت او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا راټول شوي دي. د تمه ښیي چې په راتلونکي مالی کال کې د ټولو دولتي ادارو په فعالېدو سره به د سرپل ولایت مالی عواید لا پسې ډیر شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 113 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 14 پوله، زر هندۍ کلداري 1213 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 544 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تیر حکومت او طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبریو، باکس، ځازی میدان، ترزیو او علي شیرو اړوند 515 اویا یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هرې ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان راخواستي چې هغه په امارت کې یتیم شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیم شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا مونږ 2500 هغه یتیمان دي یا امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمدن په ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته سم وزیر یارو لم سونه مې خوښ دی، هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرد چې دا د افغانستان کې حکومت مون دی دا سو هغه کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ پلار په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې، اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سره مرستې وشي. امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نو موړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونه شي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرمه. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د درو میاشتو ومه، اوس مې خپلې زده کړې تر یو لسم سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي، امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره د پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د 2 بجو په خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه خبريږي. د طالبانو د بیا واکمنیدو تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي، خو دوی بیا هم د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د نجونو د تګ مخه نیولې ده. طالبان ولې د نجونو پر مخ ښوونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې تړي؟ کولی سي په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلي، خپل نظر را سره شریک کړئ. د ځوان فکر اونیز پروګرام د دوو بجو په خپرونه کې د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید ځانګړی یونیفورم ولري.
د کندز ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي، او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومی چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص چې دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي، چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي، لباسونه منظم شي، ډېر بخرای شي، اوس د هیڅ فرق د یو غله د یو نظامي هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي، بل ولایت نه راشي، هیڅ فرق نه کیږي، او د غلم هم دغسي. دوی چې د لباسونه منظم کی ډېر بخښي او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي، که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کیږي، پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګرنه اوسي چې ولا دغه را موږ اردو جوړه سله، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤوله خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کیږي او قانون منګولو ته سپارل کیږي، که سلا ورسره وي سلا ترې نه اخیستل کیږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترې نه بندیږي، قید کیږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړې ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي چې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر مسله پکې بحث شوی دی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، راغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چیتا خفا نشی پیزوانا لات بل دول دی، راغاڑی نوزی جانانا لات بل دول دی، وراغاڑی و نوزی جانانا لات بل دول دی.
ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکړي
پیژندل سوی سندرغاړي نغمې له خلکو غوښتنه کوله چې د کورونا وبا له کبله ټولنیز واټن رعایت کړي. په دې وروستیو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د نړۍ په زیاتو برخو کې خپره سوې ده او ګڼې اندېښنې ولاړې کړي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او